درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې طاهر روشن سمبالوي. لومړی هم د دې سات خبرونه. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستاني چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې شي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په تودې هوا او سختو شرایطو کې سار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده. د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له وروستیو سختو ورشتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د مؤسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت د دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري یې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په راتلونکو څوونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لاري د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. نامعلومو سخت دریزو په جنوبی وزیرستان کې د جنو یو شوانزای په بمونو والوزاوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیر شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان وویل دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم شوانزای دی چې برید ورباندې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکاوه. دغه وزارت مرستیال وایند ویدان پاتل پرون پنجشنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پایتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت تشویق کړ چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکۍ سیمې له ګازو کار واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنجشنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلیدو چانس نه لري، خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوري پالګون له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوري پالو په لاس کې دی. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. پر ډیورن کرښه تازه نشته په افغانستان کې ملکیانو ته مرشوب لی اړولی.
په 12 بجې خوښه په پټان کې جنگ شوه، ولکې چې درې طالبان هم چې خپل ژوند لاس ورکړی او ملکی تلفات هم لري.
د پاملرنې مؤسسه د سیلونو له کبله د اوبو د ککړتیا په اثر د ناروغیو په خپرېدو اندېښنه شي. په کندوز کې مالداران وایي طالبان ورڅخه اوشر اخلي، نو باید د مالدارۍ ملاتړ وکوي.
باید حکومت ورسره کنجاړه دا شان کومک وسي ورسره ازوقه.
په کونړ کې خلک د بغلان سیل ځپلو ته مرستې ټولوي. او د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم په جګړو کې د دوی ویچار شوي کورونه او تاسیسات کنډواله دي.
کورونه ړنګ په بلوي باد کاکړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړي، نه چا موږ سره کومه کړه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نښتو کې بیا هم یو شمېر ولسی وګړو ته مرشوب لی اوښتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اداو پر اساس له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره توده جګړه روانه وه چې د دوی په خبره 15 ملکیان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمه ایزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د پکتیا د ډنډي پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تېرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لګ تر لګه دوه ولسی وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د پاکستانی توپونو له امله په ډنډي پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستانی پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مینې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډي پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
سهار د پاکستاني پوځیان لخوا څو ډي سي توپونه راشړل شوي وو اریوب خواته. دوی ځوابیا ډي سي توپان د ځوابیا ځواب ورکړی وو. نو اریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواوشا په پټان کې هلته جنگ ډېر شدید جنگ شوی وو. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند له لاسه ورکړی او ملکي تلفات هم هلته لري خو دقیق ماتم نه دی معلوم څو دي. ډنډ پټان کې ملکي تلفات شته، اریوب کې ملکي تلفات نشته. دمګړې جنگ ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ازادي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراساني ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی خو ادعا کوي چې وړمه او تېره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډېره ملکي کورونه، جوماتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
د اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمن درنی نښتې وشوې خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګوب لا وخت ده. پاکستانی پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي خو پاکستانی لوري ته تیره او وړمه شپه درانه تلفات اوښتي دي.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوو شپو کې تر 40 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبل اوښتي خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبل پاړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي. تېره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډي پټان کې یو طالب سرتېری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال څانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یوه پاکستانۍ پوسته په نښه شوې او یو پوځي پکې وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیلونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مؤسسې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې لپاره باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوي وسی. د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان په دې وروستیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد و. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د پنځمې پورز د مې په 14 نیټه په دې اړه خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان څنګه مشر ګراهم دیویسون له قوله لیکلی چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په اړه اندېښمن دي. هغوی چې پر آزادیو یې لګېدلي محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. ګراهم دیویسون زیاته کړې داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې افغانستان د بشري مرستو د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د بشري مرستو پلان یوازې 14% تمویل سوای. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان په خبر پاڼه کې راغلي وروستیو سیلابونو له خلکو کرنیزې ځمکې، سرپناوې او شتمنۍ اخیستي چې خوړو، د څښاک پاکو اوبو او درملو ته یې د دوی لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایتونه مطرح کړ. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د شیخ جلال سیمې اوسیدونکو د نمونه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا او ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
دلته سرخکان او کرونا غوندې مرض د دلبدي او نور بخار تبي او زکام دغه شیان دي. دا دونه خلکو ته نه دوایان او نه نور کومکونه سته دي، نور د خوراکي مواد هم نسته، نه پوښښ، ډېر په بد حالت کې دي.
بلخو د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي رحمانیه وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یو کلنځوی په کولرا اخته سوی او اوس یې روغتون ته رسولی دی. د داخلي څانګې ځینې متخصص ډاکټران وایي کولرا یا شدید اسهالات د ناپاکو اوبو او د شری ویروس بیا د ناپاکې او نامناسبې هوا له لارې انتقالیږي چې آن د مرګ ګواښ پېښولی سي. د کابل ښار د ماشوم د روغتیا روغتون اندرا ګاندي د داخلي څانګې مشر او متخصص ډاکټر حارف اسنزي ازادي راډیو ته د دغو ناروغیو د مخنیوي او وقایې په اړه وویل:
بهترینه طریقه د جلوګیري د سرخکانو لپاره د هغو تطبیق د واکسین دی. اسهالات چې دي کېدای شي ویروس نه وي یا باکتریانې، یو مخصوص میکروب دی د ویبرو کولرا په نامه. اسهال خطر په دې کې دی چې د وجود اوبه وچیږي او کله چې اوبه کمې شي بیا نو خطر د دو موجوده چې مریض شاک دلار شي، هغه شاک باعث د مرګ د مریض کېږي. ولی خوشبختانه که چیرې یو سنټر د تداوی ته راورسیږي پر ډیر شي، نه فقط په یو سیروم د دوی ژوند د خطره پاتې شي.
په ورته وخت کې د بیپولو ډاکټرانو سازمان MSF هم د پنجشنبې په ورځ د مې په شپاړسمه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د 2040 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د دوی ټیمونو د معلوماتو پر بنسټ په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې چې دا سازمان پکې فعالیت کوي د شری ناروغۍ په پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان کې په 2040 کال کې نږدې 14,000 خلک د طبیعي پیښو له امله اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ په مرکز اسرابات کې یو شمیر ځوانانو د بغلان او نورو شمالي ولایتونو له سیلزپلو سره د مرستې راټولولو لپاره خیمه وهلې ده. د دغو ځوانانو په وینا د ټولو افغانانو غم او درد یو دی او دوی له سیلزپلو سره په دغه دروند غم کې شریک دي. تفصیل په دې راپور کې.
د مرکز اسداباد د شهیدانو چوک کې د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او د یو شمیر ځوانانو لخوا د بغلان سیلاب ځپلو سره د مرستې راغونډولو په موخه خیمه لګول شوې او هر یو تن د خپلې وسې په اندازه پکې پیسې اچوي او د بغلان زیانمنو شوو سره په یاد غم او درد کې ځانونه شریکوي. دوه تنو نزاکت علی او محمد الیاس ازادي راډیو ته وویل دوی لګول شوی خیمې ته د مرستې ورکړې په نیت راغلي دي.
دغه مرسته د بغلان د سیلاب ځپلو لپاره راټولېږي، ځکه د بغلان ولایت په دغه وروستیو وروختونو کې ډېره سخته ضربه وخوړله. سیلابونه پرې رال، تاوانونه یې ډېر زیات ولیدل. په دې کې د ښار اوسیدونکي راځي د خپل وس مطابق چې څه وس وي هغه به دغه صندوق کې اچول کېږي. د افغانستان ټول ولایتونه د بغلان د سیلاب ځپلو سره ځان په دغه درون او لوی غم کې شریک بولي.
خیمې ته چې کوم په چوک کې لګېدل د دې لپاره راغلي و چې د بغلان سیلاب ځپلو سره مرسته ټوله کو. مرسته یې لږه ډېره خو کونړو ښودله چې موږ یو تن یو، یو وجود یو، یو بدن یو. طبعا چې د بدن یو غړی نارامه بل سره ناراحت وي، موږ د بغلان په دغه درنه غمیزه کې ځان شریک ګڼو، هڅه کوو، کوښښ کوو وشي هغوی ته یو څه برابر کړو، هغوی ته ور ورسوو.
په کونړ کې چارواکي او ځوانان له ټولو وګړو غواړي چې د بغلان او نورو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د فرهنګ امیر منیبالله شاکر باختر جان سره په خبرو کې له خلکو غوښتي چې د شهیدانو چوک کې لګول شوي خیمې ته ورشي او د خپل توان مطابق مرسته وکړي.
زمنګ د ټولو د پاره، د کونړ د پاره او د ټولو خلکو د پاره په اخلاص باندې چې څومره دا چا په وس باندې پوره چې دا د خپل ورور مسلمانانو سره حکومت وکړي.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د بغلان سیلاب ځپلو لپاره په داسې حال کې د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوی چې لا هم د بارانونو او سیلابونو لړۍ دوام لري.
facebook.com/azadiradio د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اکثر افغان میرمنې له محرم پرته بازارونو ته هم نشي تللی. په دې موضوع هم راپور په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کوو. اوس کندهار ته. په کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له پاکستان د چرګانو واردېدل، د چرګانو د بچوړو د تولید د فابریکو نشټوالی، د اصلي فارمونو نه درلودل او یو شمېر نورې ستونزې د کاروبار په وړاندې خنډ بولي. د معلوماتو له مخې دا مهال په کندهار کې شاوخوا 430 فارمونه شته چې د کال 15,000 میټریک ټنه د چرګوښه تولیدوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د میانجوی کلی د چرګانو دی فارم کې دا مهال 15,000 غوښین چرګان تر روزنې لاندې دي. د یاد فارم یو کارکوونکی سید احمد بایی له پاکستان څخه راوړل شوي چان په دې فارم کې تر 45 ورځو روزي او بیا یې بازار ته عرضه کوي.
اول ورځ چې موږ راغلو درې ورځې ټیکچې ورته کوشت شپه ورځ، بیا دغه ما بعد چې 45 ورځې برای برای وکړ رایټونه لوړ وه، یوه شپه مبارېږي او که رایټونه کښته بیا لږ لږ بره وو. په 45 ورځې کې 3 کیلو 3.5 کیلو ته داسې رسېږي.
کندهار ته د چرګانو چیچان له پاکستان څخه راوړل کېږي او همداراز ټوله روزنه دلته په پخوانیو فارمونو کې په دودیز ډول ترسره کېږي. د یاد فارم مسول فیض محمد وایي کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د ده په خبره د چیچانو د تولید د فابریکو نشتون، له پاکستان څخه د چرګانو واردېدل، د عصري فارمونو نشتون، د چرګانو د غوښو لپاره د سور ساتنځای نه موجودیت او یو شمیر نورې ستونزې دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي.
د زراعت ریاست څخه موږ دغه خواهش لرو چې درمش پارمان کې یو داسې سیستم را جوړ کړي لکه د دنیا په پارمانو کې چې جوړي، لکه د ایران په پارمانو کې، لکه د پاکستان په پارمانو کې چې جوړي، داسې کول ډیپ فارمونه راته جوړ کړي، ځکه چې په دې کې موږ ډیره ګټه نسته، ډیر متاوان دي، لږ نه کې ګټه ده. نه معنی موږ په کال کې شپږ پلاټه کوو، په شپږ پلاټه کې څلور پلاټه تاوان کو، دوه پلاټه سمیږ په بستا کال کې. نو عبارت تس خپل سره وسنجوي، دا موږ ته ډیر غټ زیان دی، د خلګوم زیان دی او په جیب باندې ډیر پیسې مصرف شوی دي. دغه پارم د 15 لک سنولې د 100 لک اغوانوي پر د مصرف کی، دا شپږ زره شچې یا 15,000 شچې وس دانم ګرانه ده، شیم ګران دی.
په ورته وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان وایي په دغه ولایت کې دا مهال تر 410 زیات د چرګانو فارمونه موجود دي چې غوښه یې د کندهار تر څنګ د سویلي زون نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي که د کندهار فارم لرونکي د غوښو اړتیا پوره کړي، نو دوی به هیواد ته د بهرنیو چرګانو د غوښو را انتقال بند کړي.
موږ د سره سب فارمونه چې وه هغه 410 وه، خو فارمونه د دې اضافه دي کېدای شي دا 300-300 په شاوخوا کې فارمونه واوسېږي په کندهار کې، او تولید یې تقریبا د کال څخه 15,000 میټریک ټنه د تولید لري. د غوښې تولیدی دي د فارمونه، نو اوس خو پلان په کندهار کې د غوښونو چرګانو د روی سه بسیاتوب په حالات کې دي، یعنی بسیاتوب ته رسېږي. خو دا اوس چې پلان کوم پرندران شکایت لري کندهار ته نور هیوادو سم غوښ راځي، دغه غوښ د بنیادو غوښتنه کوي. نو موږ هم ورته ویل که چیرې تاسو دو په دې توانېدل چې د خلکو غوښتنې او ضرورتونه هم پراخ کړه د غوښ ته خوا څخه، او د بیا وزارت مکان دوی سره خبره وکړي.
په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د غواګانو، زراعتي چرګانو او ماهیانو فارمونو وده کړې، خو د دغه فارمونو مسؤلان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د مسلکي روزنې او همکاري غوښتنه کوي.
د اروپای ټولنې اته غړي هیوادونه وایي چې د سوریې وضعیت باید بیا وارزول شي، خو څو سوریې کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د اتریش، چک جمهوریت، خبرس، ډنمارک، ایټالیا، مالټا او پولند چارواکو نن په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د سوریې د وضعیت د بیا ارزونې په اړه یوې هوکړې ته رسیدلی دي. د دې موضوع تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
وروسته لاغې چې په قبرس کې د سوریایي کډوالو په شمیر کې د زیاتېدو رپورټونه خپاره شول، د دې هیواد په شمول د اروپایي ټولنې اتو غړو هیوادونو ویل چې خپل هیواد ته د سوریایي کډوالو د ستنولو په اړه بحث کړي. د اوتریش، چک جمهوریت، قبرس، ډنمارک، ایټالیا، مالټا او پولند چارواکو نن په یو شریک بیان کې وویل چې په خپلو کې د سوریې د وضعیت د بیا ارزونې په اړه هوکړه کړې څو سوریایي پناه غوښتونکي بیرته په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. د دوی په وینا دا اقدام به مرسته وکړي چې د هغو سوریایي کډوالو موضوع په مؤثره توګه مدیریت شي چې هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسي. د څو اروپایي هیوادونو د چارواکو په هغه غونډه کې چې قبرس کوربه و، همدارنګه وویل چې د سوریې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی، که څه هم دوی ومنله چې بشپړ سیاسي ثبات لا هم په دې هیواد کې نه دی رامنځته شوی. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي قبرس په دې وروستیو کې د هغو سوریایي کډوالو چې تازه دې هیواد ته ورځي له زیاتېدونکي شمیر سره مخ دي. دا کډوال په وړو کښتیو کې له لبنان څخه قبرس ته ځانونه رسي. اروپایي ټولنې د دې میاشتې په پایل کې له لبنان سره د 1 میلیارد یورو مرستې اعلان وکړ څو خپلې پولي کنټرول کړي او قبرس او ایټالیا ته ترې د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د قبرس د کورنیو چارو وزیر ویلي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سوریې ته د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د سوریایي کډوالو د داوطلبانه ستنېدو په اړه له دې هیواد سره د اړیکو چینلونه پرانیستي. نوموړي همدارنګه ویلي چې په لومړي قدم کې به خپل هیواد ته د سوریایي کډوالو ستنېدل داوطلبانه وي، خو په بل پړاو کې به په اجباري توګه دا وګړي خپل هیواد ته ستانه شي. په لبنان کې په دې وروستیو کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي. دا روانې اونۍ په پایل کې تر 300 زیات سوریایي کډوال په یو کاروان کې خپل هیواد ته ستانه شول. د لبنان چارواکي لډې ورو وخت له نړیوال ټولنې غواړي چې سوریایي کډوالو ته د په نورو هیوادونو کې د اوسېدو زمينه برابر کړي او یادې ورسره مرسته وکړي چې دوی بیرته سوریې ته ستانه شي.
له خبرونو ور اخوا
د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې د جګړو دورانیو له اغېزو لا هم په کړاو کې دي. دوی وایي چې په جګړو کې زیانمن شوي کورونه او عامه تاسیسات لا هم رغول شوي نه دي. د دې موضوع نور حال وابري.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د تیرې شل کلنې جګړې څخه شاوخوا 3 کاله تیریږي، خو په میدان وردګو ولایت کې لا هم د جګړې نښې نښانې له ورایه ښکاري او په لیدو بیا دا سوچ وکړي چې دغه جګړې څخه یوازې 4 ورځې تیرې شوي دي، ځکه په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوي کورونه لا هم همداسې کنډ او کفر پراته دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي او دوی اوس مهال د بیا ترمیم توان نه لري او دوی په پردیو خرابو کورونو کې شپې او ورځې تیروي. دوی وایي چا چې کورونه ورته ویجاړ کړي باید هغه یې ورته بیرته ورغوي او یا هم د هغه کسانو سره حساب وسي چا چې د دوی کورونه ورته ویجاړ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد الله چکورې د هوایي بریدونو په پایله کې په بشپړ ډول ویجاړ شوی وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې.
کله ټول د رنګ دي توسې وینې او د موږ سره داسې مرستې هم نه دي شوي که شوي دي موږ څه خو داسې یو یو خاص نه پارته شوي دي. نور موږ په خپل د ټول په خپل مزدوري او ختایو هغه حدود ماته د ټول کلی سکه ورک شوي دي.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نورالی وایي دغلته د خلکو ژوند په زیات اندازه زپل سوی او اکثره خلک د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
خلکو ژوند په ډیره ټوټه سوی دی، په ډیره ضعیفه سوی دی، په دوه سوی هغه دی چې دغه څوک ولا د مونږ کې د کلیو د خپل کورونه واتلي و چرغلی دي. کورونه ړنګ په بلوی باد کاکړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړې، نه چا موږ سره کومه کړه.
د سید آباد ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي په یاد ولسوالۍ کې هم جګړو په زیات اندازه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او وایي چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. د یادی ولسوالۍ ځایي قومي مخور محمد افضل وای شکیل لوریجی د خلکو ته د اوښتو زیانونو حساب ورکړي.
اوس بیچاره مخلوق دلته راغلی بیا هیڅ هم نه لري، توانایی نه لري چې دا کور خپل جوړ کړو. یوه کوټه یو اتاق په ډېرو مشکلاتو باندې دی جوړوي، او بعضې موسسات دلته راغلي دي، یوه سروې وکړه او بیا لاره ورکه، نو بیا سور نه معلومیږي څه کیسه شوه.
د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین که څه هم د یادو کورونو د تخریب پړه پر تیر جمهوري نظام او دغه راز پر بهرنیو ځواکونو رغورځوي، خو وایي چې د یادو خلکو ږغ به تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
خو موږ به بیا هم دا خبره د مشرانو تر غوږ رسوو، او مشران به په دې خبرو چې له دې خلکو سره مرسته وشي. هغه څه د موږ په یاد دي، د موږ په یاد دي، او هیڅ وخت به له یاده نه باسو.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د جګړو پر مهال نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې په دغه هیواد کې په لکونه بېګناه ملکیان هم د راپورونو پر اساس وژل سوي دي، خو هیڅ لور یې تر اوسه پورې حاضر سوی نه دی چې حساب ورکړي او یا یې هم پړه ومني.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ.
د کندوز یو شمیر مالداران وایي چې په ولایت کې مالداری د ودې په حال کې ده، خو څارویو لپاره روغتیایي کلینیکونه نه لري، او له امله هر کال د دوی یو شمیر مالونه په موسمي ناروغیو تلف کیږي. د کندوز د مالدارانو د دې ستونزې په اړه دا راپور واوري:
په کندوز کې مالداری د ودې په حال کې ده، او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو 3 کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي، خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه راخلي، نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس د مالدار لږ د بېغمسي خپل مال سم تري، مخکې وه دغه اربکیان بورته راغله بس ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازاب و، اوس خو د نامې خدا په ارامه دي، څوک زورمند نسته، مال یې ښه اسانه توګه هر چېرته بوای شي. باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره عزوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل:
نسبت به سال گذشته خوب است، مگر بسنده نیست. باران و
د تیر کال په مقایسه سږ کال په څړځینو کې واخښته دی، خو زموږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشتوالی مالداران له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپیژني، دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد و باران سوی ده، نسبتا ښه ده، خوشحالم دي. خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډېر کم بود دي.
د کندوز ښار اړوند د ګاډو د کلي یو تن مالدار عبدالاحمد هم له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په دښتو کې د مالدارانو لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي.
داسې دښتودان وګوره، داسې د یرګنه غار وګوره، د ه فضل د خدای د ښه پوره ل افشار دي، شکر الحمدلله د ه بېخي امن د فضل د خدای. خبره شپه ورځ ګرځي وګو، هغه وخت کې خو وروره بعد مازدیګر د اذانه د کور نه سو وتلی وروره، بس مشکلات به و، اربکیان به و، غلمغل به و.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کېږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی دپاره ساګانې په پلان کې لرو، سیار کلینکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کېږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.